افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت له خپل ځواکونو او امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې د اختر په مناسبت هوایي ډزې ونه کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون سه شنبه په خپله ایکس پاڼه د خپل حکومت د امنیتي او تصفیوي کمیسیون لارښوونه خپره کړې چې پکې د هوایي ډزو د مخنیوي غوښتنه شوې او سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبرداری ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون په قول هم همداراز ویل شوي چې هوایي ډزې ناسم عمل دی او ځینې وخت یې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله وړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو له بند د زده کړې د فعال صدیق الله افغان خوشی کېدل یو مثبت پرمختګ یاد کړی او ویلي چې نوموړی باید له اوله نیول شوی نه وای. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمی او نورو ټولو هغو مخالفانو له قید او شرط پرته د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د تعلیم، بشري حقوقو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په غیر قانوني توګه نیول شوی او بندیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د زده کړې و بنسټ سره کار کاوه، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارتچار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا د طالبانو ضد فعالیتونو په تور نیول شوی و. طالبان وایي یو تن په پکتیا ولایت کې په داسې حال کې ونیو چې له پاکستان څخه یې تر 50 ډېرې تومانچې افغانستان ته راوړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه کس له پاکستانه 50 تومانچې او ډېر شمېر مرمۍ راوړې وې چې د امنیتي ځواکونو له لورې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ونیول شو. په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې دا تومانچې په کوم هدف افغانستان ته راوړل کېدې. نړیوال بانک وایي په پاکستان کې د ګاز او برېښنا د بیو د لوړوالي له کبله انفلاسیون په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې د پاکستان د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې انفلاسیون له 1940 کال را په دې خوا تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلی دی. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د نړیوال بانک پر اساس د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان په ښاري سیمو کې د انرژۍ بیه تر 50% پورې لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي څارونکو تیره میاشت په اوکراین کې د روسي ځواکونو د حملو له زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو ماموریت پرون سه شنبه وویل تیره مارچ میاشت کې په اوکراین کې لږ تر لږه 640 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي چې د فبروري میاشتې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي او څومره نور ټپیان نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اروپایي اتحادیه له دې اتحادیې د باندې هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د لیږلو پر پلان غور کوي. ټاکل شوی چې د اروپا پارلمان نن چهارشنبه په اروپایي اتحادیه کې د پناه او مهاجرت د قوانینو د بدلون په اړه پریکړه وکړي. د قانون په اصلاحي مادو کې یوه هم داده چې پناه غوښتونکي درېمګړي هیواد ته چې له اروپایي اتحادیې د باندې وي واستول شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالي کې د تاجکستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون ماښام وویل افغان لوبغاړو تاجکستان ته 4 ګولونه ورکړل چې په مقابل کې تاجکستان 3 ګولونه افغانستان ته ورکړل. دا مسابقه د آسیایي جام سیالیو لپاره د تیاری په هدف وشوه. ټاکل شوې یوه اونۍ وروسته د آسیا د فوټسال سیالۍ د تایلند په پلازمینه بینکاک کې پیل شي. ازادي راډیو اوري. نن د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. که څه هم د طالبان حکومت په ټول افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو ځینې بیا هم امنیت ته اندېښنه لري.
خلک ویره لري چې په دا روان اختر کې کومه ستونزه رامنځته شي.
په کندهار کې ګڼې کورنۍ وایي د اختر لپاره چمتووالی نه دی نیولی او هټیوال هم د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي.
روز هغه سوداګر نه دی لکه پخوا چې بوي. پخوا به موږ د اختر په شپه وجه خلاص نه وو چې موږ د سرګرو انجل منځ ته به نو خلاص.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي هم وایي د اقتصادي ناوړه وضعیت له امله د اختر لپاره سم تیاری نه دی نیولی.
دا 80% خلک چې دی نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړ والی دي چې هغه په بازار کې دغه ډول توکي چې ویني نو هغه ډېر مایوسه کیږي، ځکه هغه خپل بچو ته دغه نشي رانیولی.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي له امنیتي اوسني وضعیت څخه راضي دي، خو اقتصادي ستونزو یې ژوند سخت کړی دی.
اوس خو سات ډېر کمزوری دی، اوس ګاډی به څه کار وایي چې خو یا نیم سره خاص یا 200 خاص یا سل خاص.
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري نن د کوچني اختر لومړی ورځ د یو ځل بیا مو کوچني اختر مبارک په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ سول او امنیت کې انتهار کړی په افغانستان کې یو شمیر خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د احتمالي بریدونو د ګواښ له کبله اختر پیکه شوی دی. طالبانو په ځانګړي ډول په کندهار کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو مشر د داعش د حملو تر څنګ له بې پیلوټه الوتکو څخه هم بیریږي. تفصیل یې اسمت سروان اوروي.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د کوچني اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. د اختر په مناسبت د افغانستان پخوانیو ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي په جلا جلا پیغامونو کې افغانانو او ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلي او حامد کرزي له دې فرصته په استفادې یو ور بیا پر طالبانو ژغ کړی چې انجونو ته لښ پښم ټولګي پورته د شوانځیو او همدارس پوهنتونونو دروازې پرانیزي. سرژنی اختر په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو له کبله خلک پریشانه دي او له بلې خوا پر اختر د داعش د احتمالي حملو سیوری غوړېدلی دی. په کابل او نورو ولایتونو په تېره بیا کندهار کې شدید امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې د شنبې په ورځ خبر کړ له طالب چارواکو وغوښتل چې له اختلافه ډډه وکړي. د اختلاف پر موضوع ځانګړی ټینګار کړی او ویلي د دوی دشمنان انتظار دي چې د مجاهدینو په شان چې پر کمونیزم له بری وروسته په خپل منځ کې سره ولوېدل د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلاف پیدا شي. خو د سیاسي چارو شنونکي او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد باور لري چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده هغه کسان چې د طالبانو په منځ کې ممکن د قدرت له ننګونې سره مخامخ کړی وي د ده له لورې منزوي شوي او ډېر واک ترې اخیستل شوی دی. شاغله آزاد فکر کوي چې د طالبانو مشر د داعش او بی پیلوټ الوتکو څخه اندیشنه لري. د په دې اړه زیاتوي
زه فکر نه کوم چې دا ویره دی چې طالبانو په منځ کې ځینې کسان پر د کودتا وکړي، ځکه هغه کسان چې د مخالفین دي هغه مهال چې څنګه چې قدرت کې وو لاده یې ونه توانېدل چې داسې څه دی وکړي او بیا په بشپړ توګه انزوا ته ولاړل. زه تر ډېره بریده په دې باور یم چې د داعش بریدونه په کندهار کې او د دې تر څنګ په تیرو یو ونې مو دوه میاشت کې دا ولیدل سول چې ځینې ډرون پروازونه هم د کندهار په ولایت وسول. دې هم ډېره زیاته ویره دی ته خبره کړله، ځکه د ډرون د نشي کومه ویره دی لري دا کاشینه نیولې تر رئیس خبراتي معلوماتو د ځای او بیا د مځکې پر سر هغه استخباراتي کوم فعالیتونه چې دي غوڅه ویره. زه به باور یم چې طالبانو مشرۍ ته هڅولې دي چې غره په کندهار کې خپل امنیتي تدابیر لا ډیر کړي.
په ورستیو کې د داعش خراسان څنګه چې ویل کیږي مرکزونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غرونو کې دي. د ایران په کرمان او د روسیې په پلازمېنه مسکو کې خودنړی حمله وکړه. پرون دې ډلې په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د اروپا د فوټبال پر سیالیو به بریدونه وکړي. په دې بیان کې چې داعش په العظم می پانه کې خبر کړي په لندن، پاریس او مادرید کې د هغو لوبغالو نمونه یاد کړي چې ور باندې د بریټ نیت لري. خو په افغانستان کې طالبانو تل هڅه کړي چې د داعش ګواښ کوچنی وشي او حتی ویلي دي چې داعش ځپلې او د دې ډلې خطر د نورو له لوري غټ شول کیږي.
د کوچنی اختر په شپو ورځو کې که څه هم د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي بیا هم امنیت ته یو څه اندېښنه لري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د ټینګ امنیت خبره کوي، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ورستیو امنیتي پیښو دوی ویرولي او دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیت ټینګېدو ته خپل پاملرنه ډېره کړي. د کابل اوسیدونکو احمد الله آزادی رادیو ته وویل
خلک ډیر ویره لدی چې په دا روان اختر کې کوم ستونزه رامنځته شي، نو موږ د اسلامي امارت څخه دا ایله لرو چې امنیت ټینګ وساتي.
د بلخ اوسیدونکو امید وایي د روژې په میاشت کې ورستیو امنیتي پیښو خلک سخت ویره ولیدي.
نو اوس هم اختر دی او دغه وجنه ډیر زیات افغانان په امدغه ویره کې دي، ډیر زیات ویره کې دي چې خدای مکا چودنی ونی شي.
خو خو د کندهار اوسیدونکو محمد نسیم وایي دغه ولایت کې لتیر او څور زوراهي سیټینګ امنیتی تدابیر نیول شوې دي.
د چې د اختر ورځ شپې دي مجاهدینو ډیر کلک تدابیر نیولې دي. یوازې نه دا چې داخل په شهر کې بلکې شهر ته پر داخلیدونکو لارو باندې تعقیبي چیک پوینټونه دي. نو الحمدلله اوس دلته بالکل امنیت دی، هیڅ نه ستونزه نشته، مشکل نشته.
د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د امنیت په اړه خپلې اندېښنې شریکوي چې یو شمیر پوځي او امنیتي کارپوهان هم په دې باور دي چې د ایش وسلوال هڅه کوي د اختر په ورځو کې په لویو ښارونو کې بریدونه وکړي. پوځي او امنیتي کارپو اختر راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایش په دغه ورځو کې او بالخصوص د کوچني اختر په ورځو کې تلاشونه کوي چې په ننګرهار، کابل، مزار شریف او قندهار او هرات کې په لویو ښارونو کې دوی خپل عملی وکړي تر څو پورې د افغانستان د ولسونو په پوځو کې دا خبره ځای په ځای کې چې داعش دلته ستو.
دا چې د طالبانو حکومت د اختر لپاره تر کومې کچې امنیتي تدابیر نیولې دي په دې اړه مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دوی امنیتي مسؤلینو مخکې له مخکې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکړی. دغه راز ځینې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبانو کندهار کې د هغه جامع جومات څخه سیمیټي موانع چاپېره کړې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده پکې د اختر لمونځ کوي. د طالبانو د حکومت مالیه وزارت هم تیره یک شنبه خبر ورکړ چې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د ټولو امنیتي ادارو د کارکوونکو معاشونه د دوی په اړوندو ادارو کې ورکول کیږي. امنیتي او پوځي کارپوهان وایي داسې کار چې طالبانو د داعش وسلوالو د احتمالي بریدونو له امله امنیتي تدابیر ټینګ کړي وي.
د تیر جمهوری نظام په مهال به د اخترونو په مناسبت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د بیلابیلو سندرغاړو لخوا ځانګړي کنسرتونه ورکول کېدل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې په دې هېواد کې پر موسیقۍ بندیز لګېدلی دی، نور د موسیقۍ د دا ډول کنسرتونو څرک نه لګېږي. خو له افغانستانه بهر په یو شمیر هېوادونو کې میشت یو شمیر افغان سندرغاړي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې ځینې کنسرتونه لري.
په امریکا کې میشته سندرغاړي نغمه وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورمه ورځ می کنسرت ده په سان دیاګو کې. نورو هنرمندانو ما سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پاین شنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نوموړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري، ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت په موخه دا ده چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بالخصوص ټول پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسوو. هغوی ته وطن وریاد کړو، ملي ارزښتونه وریاد کړو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقۍ له لارې دا خبره وکړو.
پخوا به د اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقۍ ځانګړي پروګرامونه نمانځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولی او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د 1400 لمریز کال په اوړي کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونو زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هیواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې بیا هم د اختر په مناسبت نور راپورونه لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. په فرانسې کې یوې نړیوالې محکمې له اقلیمي بحران سره په مناسبه مبارزه کې د سویس د حکومت ناکامي د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د اقلیمي بدلون اداره وایي چې د سږ کال د مارچ میاشت له کله چې په نړۍ کې د هوا د درجې ثبت پیل شوی تر ټولو توده مارچ میاشت وه. تفصیل لیسمت سروانه.
د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو محکمې چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې ده پرون سه شنبه حکم وکړ چې د سویس حکومت په دې خاطر د سویسی ښځو د بشري حقونو سرغړونه کړې چې په قوانینو کې د هغو ژورو نیمګړتیاو مخه نه ده نیولې چې د ګلتوني ګازونو د خپرېدو له کمېدو سره مرسته کوي. محکمه دا حکم د کابو 2000 سویسی شزو چې د اکثرو عمرونه تر اویا کلونو زیات دي د شکایت پر اساس صادر کړ. دغه شزو شکایت کړی و چې د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د تودوخې درجې د لوړېدا له کبله د دوی او د دوی د کورنیو د غړیو د ژوند کیفیت زیاتمن شوی او حتی دوی د مرګ له خطر سره مخامخ کړي، او دا د سویس د حکومت ملامتي ده چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات نه دي کړي. دا لومړی ځل دی چې د اقلیمي بدلون په تړاو د یوه حکومت پر ضد داسې یو حکم صادرېږي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د اقلیمي بدلون ادارې ویلي چې د سږ کال مارچ له کله چې په نړۍ کې د هوا د درجې ثبت پیل شوی پرله پسې د لسم ځل په مخه تر ټولو توده مارچ میاشت وه. د کوپرنیک په نوم د اروپایي اتحادیې د اقلیمي بدلون د ادارې یوې متخصصې سامانتا برکس پرون سه شنبه وویل په وچاو د سمندر پر مخ د هوا د تودوالي ټول پخواني ریکارډونه مات شوي دي. سامانتا برکس په تیرو شلو میاشتو کې د سمندرونو د سطحې د هوا تودوخه کاملا غیر عادي چارو بلله. د سمندرونو پر مخ د هوا تودوخه د انسانانو او نورو ژوو د ژوند لپاره ډیر اهمیت لري. څېړونکو وایي د اقلیم په اړه د نه کاله پخوانی کانفرنس د بریاو د خوندیتوب لپاره باید په نړۍ کې د ګلتونی ګازونو اندازه نیمایي ته راکم کړل شي، خو عملا د دې ډول ګازونو تولید دوام لري. په پا پاکستان او هندوستان کې سږ کال تودوخه په تیرو یو شپېته کلونو کې بې ساري وه. په وروستیو کې په افغانستان، روسیې، قزاقستان او یو شمېر نورو هېوادونو کې بې وخته ورښتونه وشول چې په نتیجه کې سیلونه راغلل. د اقلیمي چارو متخصصان دا ډول طبیعي پیښې د اقلیمي بدلون نتیجه بولي.
له خبرونو ورآخوا
په کندهار کې غنی کورنۍ وایي د بیوزلې لامل د اختر لپاره چمتووالی نه دی نیولی، او د وچې میوې او نورو اخترېزو توکو پلورونکي بیا د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي.
کندهار ښار چارسو بازار که څه هم دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د پیر او پلور بازار سوړ دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، څپلۍ، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اختریستو کې د اختر د خوشیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډیر ارزانه ده، خو خلک یې د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه ښه کوي.
منم عبدالله کاروبار وسته خاص کمزور دي، شی نه خرڅي زیاده په خوا پرتله شان ارزانه دي، لږ خدا دې چې شی خرڅي وس نه ده په خوا پرتله باندې چې په خوا خپل ډیر کې شړی وس نیم کېلو شړی اقتصاد وسته.
زمزمانم نیاز محمد شاه بازار وسته په خوا د اختر سودای بشه، مګر وس هغه سودای نه دي لکه په خوا چې بوي په خوا موږ د اختر په شپه وجه خلاص نو چې موږ د سر ګرو انجل منځ ته بنو خلاص وس هغه شپه نه دي چې هغه کم برزو.
منم نثار احمد دی، در نور اخترو صدای خونه کمیږي، کاروبار سره کمزوري دي، مخله شیوه صدای خلک سره ویده دي کاروبار کمزوري دي.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالي او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغه ورځو کې بازارونه له غنیګونی او کورونه له میلمنو ډک وي، خو په کندهار کې غنی داسې کورنۍ هم ستچی د بیوزلی لامل اختر ته چمتووالی نه دی نیولی. پنځه څلوېښت کلن باغوان یو له دغو کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچر مینې کوي. هغه وایي هغه ورځ به یې اختر وي چې په ماړه نسي اولادونه ډوډۍ وخوري. د ده په وینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ کیږي، او د زیاتې بېوزلۍ له امله د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اختریز توکي نه دي اخیستي.
اختر مناسبات شان نه لرو، نه
د کندهار اوسیدونکی عبدالله آغا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریت فقر کوي. عبدالله آغا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوشی په دې ورځو کې له بېوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغوی هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې له کبله یې د زیاترو کورنیو اختر بې خونده تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندویو بنسټونو په مرسته له بېوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم شته چې وایي مرسته یې نه ده ترلاسه کړې.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي له امنیتي اوسني وضعیت څخه راضي دي، خو اقتصادي ستونزو یې ژوند سخت کړی. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې ان د اختر لپاره د اړتیا وړ لومړني توکي نشي رانیولی. نور حالې د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکي وایي سره له دې چې د امن پراتک سره د چاودنو او بریدونو څخه د دوی اندېښنې کمې شوي، خو بیا د لازمو کاري فرصتونو او نورو اقتصادي سرچینو د نشتون له کبله دوی د اختر لپاره خپل د اړتیا وړ توکي نشي رانیولی. دوی د ټولنې له شتمنو کسانو غواړي چې په خپل چم او ګاونډ کې د غریبو او بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي آغا محمد مشال راډیو ته وویل
کال چیرته کارونه نه وي او دا رقم بیوزگار خلق وی نو دیغوات من پختر که او چاقی زکه سی آقای او چی تا لسرسای نلاری سی آقا بورت واخلی کالای واخلی بلشه واخلی.
د افغانستان د نورو سیمو پوشان د پکتیا ولایت یو شمېر ځوانان هم د کار او مزدورۍ په لټه لږ په قانوني او ډیر بیا په قاچاقي لارو به هر ته مسافر شوي یا په نږدې هیوادونو کې بې برخه لیکدي چې کورنۍ ورته اندېښمنې او د دوی په وینا چې اختر خوندور نه دی. د پکتیا اوسیدونکي لیاقت الله ذهین وویل
خوشحالي هلته رنګ اختر هلته رنګینې چې کله د سړي ورونه وي تر زمنې کور باندې موجود وي. په نن سبا بد وختانه که وګورو افغانستان کې عموما خاص پکتیا ځوانان که وګورو اکثر خارج ته لاړه دی سمندرونو کار سول یا دی غلو کار سول یا دی پولیس کار سول. نو یو خوشحالي دار چې امنیت راغلی خو پکتو بیا دا چې دلته ژوند ما دی خلکو
د خلکو د بیوسۍ او بیکاری یو لامل دا هم دی چې په تیر نظام کې د نړیوالو ټولنې په مرستو پیل شوې ځینې اوږدمهاله پروژې نیمګړی پاتې شوې او تر اوسه هم په هماغه حالت کې پاتې دي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی امان الله امان وایي
دا چې په اوسني حالات کې څومره زه فکر کوم هغه پروژې چې نه بشپړې پاتې شوې دي له دولت څخه هم غوښتنه هم دغه ده چې دغه پروژې بشپړې کړي تر څو اړمنو خلکو دپاره کار زمینه مساعده شي. دا چې افغانستان اقتصاد حالات ورځ تر ورځې خرابېږي د خرابتیا په لور روان دی نو خلک نشي کولی چې خپل ننني توکي راونی.
هغه څوک چې د ورځې د لاس مزدوري کوي بیکاری او کمزور اقتصاد د دې لامل شوی چې اختر ته پوره تیاری ونه لري. حبیب الله چې په ګردیز ښار کې لاسي ریډه چلوي وایي
اقتصاد ډېر کمزور دی بیا خامخانو چې کاروبار جوړي بیا خامخا سودا کوم کبي کوم پوه شوي بیا خو ډېره سودا کوم نو اوس خو اقتصاد ډېر کمزور دی اوس ګاډۍ به څه کار وایي خو یا نیم سل خسته یا دو سوه خسته یا سل خسته.
په ټوله کې د افغانستان خلک په اخترونو کې د خپلو کورنیو غړو ته نوي جامې بوټونه ټپۍ د غاړې دسمانونه او نور توکي اخلي او بیا د خپلو میلمنو لپاره د وچو او تازه میوو تابیا کوي. په اختر کې په حجرو کې خلک دسترخوانونه خوروي او د پاسه یې ورباندې د خپل واس مطابق میلمنو لپاره چای او میوه ایښودلی وي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو پریماني ده خو دوی یې د پیرلو وس نه لري او هم نشي کولی خپلو ماشومانو ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان راونیسي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د اختر شپې ورځې پیل شوې، خو ګڼې داسې کورنۍ شته چې خپلو اولادونو ته یې نه جامې کړي او نه یې هم د اختر ځانګړي خواړه اخیستي دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي، خو د خلکو جیبونه خالي دي او د اخیستو وسې نه لري. زید الله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزوری شوی چې له ډیرو کورنۍ وي د اختر خوشحالۍ اخیستي دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا هغه ډول نه ده، دا 10% خلک چې دي نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړې والی دي چې هغوی په بازار کې دغه ډول توکي چیني نو هغوی ډېر مایوس کېږي، ځکه هغوی خپلو بچو ته دغه نشي رانیولی. حالانکه داسې خلک دي چې هغه دا توکي ویني نو مخته اړوي په بل طرف باندې چې ویني نم. نو زمونږ ټولنه چې دا غریبه ده، بې وسه ده.
نصیر الله جلال راته وویل شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټې وټې سړي په جنګونو کې وژل شوي، اوس یې اولادونه بې سرپرسته دي، او بل د کار روزګار نشتوالی هم د خلکو اختر او د ژوند نورې چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې چې د 15 کس اوسېږي، 15 واړه بیکار دي. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوټان سپلای غواړي، او خلک چې دی کار قسم نشته اوسګار دي. اولاد دا اکثر چې دی نسبتا نور اخترونه به کمرنګ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصادي کمزوري دی او نشي کولی د پخوا په څیر اخترونه په خوښۍ ونمانځي.
د تیر په څیر اخترونه خوند نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچني اختر شپې ورځې پیل شوي او ډیری کورنۍ د اختر له خوښیو بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم. هیله من یم چې دغه اختر په خوشحالیو سره تیر وي. دا بند چې په اختر کې خلک ټول مسلمانان خوشحاله وي او د خوشحالۍ اظهار کوي په بېلابېلو طریقو سره. د چا چې اقتصاد ښه دی هغه د دغه ورځو د تېرولو دپاره د کونړ ولایت او همدارنګه نورستان ولایت شنو درو او منظرو ته ځي او د اختر خوښۍ همالته لمانځي. او همدارنګه چې چا اقتصادي وضعه خرابه ده هغه په عادي ډول په خپلو کورونو کې د اختر ورځې تېروي. نو هیله مې د ټولو هیوادوالو نه دا ده چې د خپلو بېوزله هیوادوالو سره مرسته وکړي او خوشحالۍ یو د بل سره شریک شي.
زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د کوچني اختر را رسېدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته په اوله کټګورو کې د فلسطین مظلوم مجاهد ولسته، په دوهمه کټګوري کې د افغانستان غیور مجاهد او پتمن ملت ته د کوچني اختر را رسېدو مبارکي وایم. الله رب العزت د کوچني اختر د ټولو افغانانو اتفاق او اتحاد ورځ وګرځوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حکیم سالم احمد صالح دی. د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د کوچني اختر مبارکي د ازادۍ راډیو د لارې ټول امت مسلمه او مسافر افغانانو ورونو ته وایم. روزي عبادتونه مو قبول شه. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه اختر د سوکالۍ او آرامۍ په پیزا کې تیر شي. بیا هم وایم اختر مو مبارک شه.
افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت له خپل ځواکونو او امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې د اختر په مناسبت هوایي ډزې ونه کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون سهشنبه په خپله ایکس پاڼه د خپل حکومت د امنیتي او تصفیوي کمیسیون لارښوونه خپره کړې چې پکې د هوایي ډزو د مخنیوي غوښتنه شوې او سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبرداری ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون په قول همداراز ویل شوي چې هوایي ډزې ناسم عمل دی او ځینې وخت یې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله وړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د طالبانو له بنده د زده کړې د فعال صدیق الله افغان خوشي کېدل یو مثبت پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی باید له اوله نیول شوی نه وای. امنیسي انټرنیشنل پرون سهشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمي او نورو ټولو هغو مخالفانو له قید او شرط پرته د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د تعلیم، بشري حقونو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په غیر قانوني توګه نیول شوي او بندیان دي. د امنیسي انټرنیشنل په وینا احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د زده کړې یو بنسټ سره کار کاوه، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارتچار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا د طالبانو ضد فعالیتونو په تور نیول شوی و. نړیوال بانک وایي په پاکستان کې د ګاز او برېښنا د بیو د لوړوالي له کبله انفلاسیون په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې د پاکستان د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې انفلاسیون له 1940 کال را په دې خوا تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي څارونکو تیره میاشت په اوکراین کې د روسي ځواکونو د حملو له زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو ماموریت پرون سیشن ویل تیره مارچ میاشت کې په اوکراین کې لږ تر لږه 640 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي چې د فبروري میاشتې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي او څومره نور ټپیان نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یو دوستانه سیالي کې د تاجکستان لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون ماښام وویل افغان لوبغاړو تاجکستان ته 4 ګولونه ورکړل چې په مقابل کې تاجکستان 3 ګولونه افغانستان ته ورکړل. دا مسابقه د آسیایي جام سیالیو لپاره د تیاری په هدف وشوه. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون کې وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. د حکومتې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې محدودیتونه دي نه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست ویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسي نهایي شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک محدودولو او بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د پالیسۍ په اړه اندېښنه ښودلې. دغه بنسټ په یو اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ یې پر خپل ویب پاڼه خپره کړې، د طالبانو له حکومت وغوښتل داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیایي پروګرام همغږي کوونکې بیالی په دې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا تګلاره به په افغانستان کې د اطلاعاتو پر ازادۍ ناوړه اغېز وکړي، ځکه د نوموړي په وینا د 2021 کال اګست وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ له ځپلو او د رسنیو له زوال سره د فیسبوک په ګډون ټولنیزو رسنیو د دغې تشې په ډکولو کې مرسته کړې ده. هغې زیاته کړه دغه وړاندیز شوې پالیسۍ به د طالبانو لخوا د رسنیو د سانسور وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتو ټیکنالوژي وزارت سرپرست نجیب الله حقانی د یکشنبه په ورځ دوري په 19مه د ټولنیز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسي ورسته شوې ده. د رسنیو یو شمېر کارپوهانو د فیسبوک کاروونکو وایي په افغانستان کې د فیسبوک محدودول یا بندول د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي زیانمنوي. د رسنیو د برخې کارپوه بصیر احمد دانشیار ازادي رادیو ته وویل
خو اس که ما به معلومات
ډیره خلک چې د هغه اساسي برخو درناوي او شیز د بیان پر ازادي ټینګار کوي او د بیان ازادي د اصولو په توګه غني او تر دې ډیر د بیان پر آزادی او د معلوماتو برخپراوي نور محدودیتونه ونه لګوي.
په کابل کې د فیسبوک یو کاروونکي هماره جبی آزادی رادیو ته وویل،
زه فکر کوم چې که د فیسبوک اپلیکیشن بند شي، د بیان د آزادۍ ترڅنګ به د نظرونو د شریکولو او د ورځنیو معلوماتو له راټولولو هم بې برخې شو. په افغانستان کې ژوند ورځ تر بلې محدودېږي. زه هیله لرم چې دا پلان عملي نشي.
د فیسبوک یوې بلې کاروونکي سپوږمۍ غرنۍ آزادی راډیو ته وویل، دا ټولنیزه رسنۍ له زده کړو د بې برخو نجونو لپاره زده کړې سو فرصتونو ته لاسرسی یوه لاره ده او باید بنده نه شي.
ځوانې نجونې چې د کومو محدودیتونو سره مخامخ شوي دي، نو فیسبوک یوازینۍ رسنۍ ده چې د دې له لارې کولی شي یوازینۍ بورسي او سکالرشپونه چې د بهرنیو هیوادونو له لارې اعلانېږي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او وکولی شي چې په یوې لارې سره خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایند ذبیح الله مجاهد د خبریالانو کمیټې ته ویلي چې فیسبوک نه بندیږي، بلکې بندیزونه به پرې ولګول شي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پالیسي جوړه کړې چې دوی خپله د فیسبوک د بندیزونو په نوم لړ کې دي او په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو د چارواکو فعالیتونه، د هغوی په ګټه اعلانونه او ان د هغوی نوم او بیرغ انځور کارول منع دي. فیسبوک په افغانستان کې یوه له پامړوونکو رسنیو ده چې د طالبانو لخوا پر ښځو له بندیزونو وروسته مېرمنې هم له دې رسنۍ د خپلو نظرونو او ستونزو د څرګندولو لپاره کار اخلي. د ناپلیون کټ وبپاڼې د شمېرو له مخې چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې فعالیت کوي، د 2024 کال د جنوري پورې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمېر له 4.5 میلیونه ډیرو کسانو ته رسید چې 12.3% یې ښځې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي، په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغوی د کورنیو رسنیو پر فعالیتونو بندیزونه ولګول او بهرنیو رسنیو ته یې د خلکو لاسرسی محدود کړ. یادې کمیټې زیاته کړې، طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ خبري ویبپاڼو ته لاسرسی بند کړی، خو د بی بی سي او دویچ وله خبري ویبپاڼو ته خلک لاسرسی لري.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ساکنونو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاوش میر کورنۍ یو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وي، خځې او وړې نجونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه لوړ وي.
یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ادا کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې مې لیدلې چې حتی بچه‌دانۍ د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن امدا موضوع چیرو ملکیم وکری. قدر من اردون کو خواهی تاسو هم لیدلی بی چی کلا مناسبتی و رازی لکه اختر را نجدی بی، اکثر میرمنی حسا که بی چی پا کور که بدلون را ولی خونی رنگوی، فرشون مینجی، پخلنزای منظمه بی، لده سرا سرا نوری حقا چاری هم تر سرا که بی چی داکتران دی خزول پارا دران کارو نورتوایی. د کابل اوسیدونکو راهیله وای چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي، په خپل وړې لور هم کار کوي.
یوه لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ادا کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته یې د آماده کېدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کی آواز دم دکور ار کار ورتا کوم لوسی ورتا مین دم کٹا ورتا جارو کوم رونا می ورتا غلی کوم
د لغمان اوسیدونکو اجمل وای دای سره لدې چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته یې سر ته رسول عیب ښکاري، له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکۍ د اته کلنه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې دا د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي، هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانه اوسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجونه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی، په دې اکله وایي
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم مرسته کوم له خپلې مېرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې مېرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له آغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره وګورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو، د نارینه و، د زاړه و، د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدۍ لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو، پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي، پسه حلالېږي، سر دغه ښځه دومره وخت نه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې که ځان ته جوړ کړی وي هغه هم حیا نه هغه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي د دغه دپاره فرصت نه پیدا کوي چې د عقل یې وایي غوندې یو مبارکي یې واخلي چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي ښه چې اختر خلاص سو بیا دوی ته فرصت ورکوي وایي اوس ستاسې اختر شروع سو اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازي صاحب دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سوله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي راځو له اختر نه مخکې ورځو ته دهلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل هم کوم کارونه کوي خپل میرمنې خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله دغه شوق او ذوق د ماشومانو سره او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکي کور پاک کی فرشونه پریمیزی غالی پریمیزی پرده پریمیزی برته اوتو کی زورنده کی اتاق سم کی میمان خانه سم کی خپل د خوب اتاقونه سم کی دا ټول هر څه چې په دا کور کې دا ټول باید پاک سي د اختر لپاره صفاشي خجور پاخه کی ګوشه فیل پاخه کی احمدګی نه دی په دغه ستړیا او سرخت دی باوجود د دې چې روزه ده باوجود د دې چې د روزه مات احمدګی نه دی ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کی چې نه په وخت روژه مات تیار نسی هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي ورسره بیا دا ستړیاوی مې چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم یې د غاړې د مسؤلیتونه بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته زموږ منطقه کې د قندارۍ غاړې ډېر موړ دي فیشن دي ډېر هلکان یې اغوندې خوښۍ یې چې مند یې خوند یې ښځه یې نه د هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي هغه د غاړې کار هم ورسره یي حتی پس له روژه ماته ورته ناست یي هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې هغه د شپې د خوا کوي پس له تراو نه ورته کښېني شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشت ویشت سي روژه نو بیا د اختر امادګیانې دي دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې اته په ښارونو کې میرمنې اخته دي اوار ورځ هم دا کارونه کوي که راس په زیان باندې خبرې وکړو که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي میندې هم کار کوي هغه کارونه چې شاقه دي ثقیل دي له توانه وتلي دي په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي زیان یې راتوایي
دقیقاً زیانونه یې ډیر دي دا وخت خودی په احساساتو کې دي نه پوهیږي مغه وخت کې بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالي دوی بیا هغه وخت کې مریضي هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت لپاره لري چې هغه د اختر ورځې وي د اختر ورځې کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي کوم چې دا لس ورځې دا نهه ورځې په دغونه ستړیا باندې تیر کړې ده خصوصا د قالین شوي و دا توشک او بالښتانو پوښونه او کمپلونه پریمیزه او واړه ماشومان نجونې تل راسه ته زوی پایپ واخله تل تر پودر راوړه اله تل ته په دې باندې وخیژه په پخو باندې دي هغه پخې چې په اوبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي یعنی هغه خپل دغه اوبه خپل دوی ته تکلیف ورکوي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان لپاره هار بلی د ځان لپاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکي د غالیو چندلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه او پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکي متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت ته ضرورت لري ارتیاسته هغه استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت حتی په دا سړیا کې بیا خوړم څوک صحیح نشي خوړلای اشتیا ورکه شي نو امکانات هم اکثر کورو کی نی نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کیږي. یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کرده چې مونږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کیږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندی کالی لاندی په اوبو کې، او هغه اوبه چې دوی قالینونه پریوي او کمپلونه پریوي او فرشونه پریوي، په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډېر تکلیفونه ورته پیدا کیږي. حتی زکامونه چې دا د مرضونو پلار ده، نزله او زکام، دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پریوي، اکثره یې د ملا تکلیف پیدا کیږي. اکثره یې د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پریشر ده په یو مېرمنه باندې، ام ذهنن یو پریشر ده چې ذهني او فزیکی پریشر د ناروغۍ سبب ګرځي.
بله، نو په دغسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه مېرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره، ام ځان ستړی نه کړي، ام نجونې چې په کور کې ورسره دي هغه ستړی نه کړي، څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینه څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه ده کړی، یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه ده کړی، نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي. دوی اول کومک وکړي په دغسې ورځو کې، خپل کور د خزو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لولکي، دوی ورته پورته او کته کي، خزو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو دي په مونږ غږ وکړي، مونږ در سره یو. رسول الله بارک خپل د مېرمنې سره کار کړی، د کار کې ویلي دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک وسوک. روژه ده، مور مې یا خور مې یا خوندې مې یا مې ورنداره غالي پریوي یا قمپلان پریوي، دا پایپ ورته زه کش کړم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ورسره پورته کړم، په تناب کې به یې زه واچوم، په دا اوسپنه به یې زه پورته کړم. دا یې تا کار نه ده، خو ستاسو داسې احساس ورکوي چې تاسو د دوی سپورټر یاستئ، تاسو دوی پوشش کې نیولی ده، او تاسو د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسو نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي، قوت ورکوي، استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونو ته دا توصیه ده، او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسو باندې تجربې تیرې شوي دي، نو تاسو کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسو باندې هغه تکلیف ظلم سوی ده تاسو تحمل کوي په ماشومانو باندې. نور واړه انجونې تم دغه څه وکړي، زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یمه کار نه ګرځم، دا دې م وکړي، څه پروا لري، دغه یې تقدیر ده چې دلته یزده نه کې په بل کور کې خو بیا نه سي زده کولای. دا فکر ځان سره مه لرئ، دا ستا تقدیر و، دغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې. نو ولې دغه تقدیر ته د اوسه ورته خرابه یې، ولې خدای نه کرده په مرض اخته کوې، ولې په تکلیف یې اخته کوې، ولې عیبي کوې؟ او په ځان باندې هم پام وکړئ، د ځان پام هم ډېر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو، په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص لسی زمخي، دغه ایدیا دی خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصيږي، ژوند دی د عمل لري، کارونه مې د عمل لري ورسره، ولې د ځان ته نه خلاصې، هیڅ امکان نه لري چې ځان ته نه خلاصې. نو په لهذا چې دغه د ژوند لري چې روانه ده، دغه سي کارونه هم ورسره روان دي، تاسو نو کوشش وکړئ چې دا سي کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي، تاسو تکلیفونه ایجاب کی او تاسو مرزونه پیدا کی، د مرزونو زی جندل سي، او استراحت څه سره ونه لري، تاسو حتا ارتیا لري، تاسو خو خواړه ته ارتیا لري، نو چې تاسو جوړی یاستئ، ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده، او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بل موضوع بیا دام کېدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کړه دي، او بیا هلته په بل کور کې لومړی اختر ویل دي، نه بیا ډېره زیاته توقع کېږي چې باید له مخکې نه راپورته سي کور پاکي او ټول کارونه وکړي، حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کېږي. په دې اکله سره ته وایي
دقیقا فامیلا باید داسې توقعات ونه کړي، د هغه جلۍ څخه چې دغه کور د ماحول سره نابلد ده، دغه جلې سره چې دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی، څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی ده، یو بل انسان څخه دغه چیز مونږ چهره مختلفی دیم، دغه سي اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره یې سر خوړلې ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري، او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه باید ما په طبیعت یم، ما په خو یو باندې عادت واخلې، چې زه وایم چې وکړه وکړي، چې زه وایم مکه واغته کې نو یو دغه پریشر د خور د پاره بس ده، دغه لور کې د پاره بس ده. متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاوند فشار هم په دې باندې چې خپل وکړه ومکړه ورته خیو، خپل څه په پرمازه کې ورته خی، څه په ژبه کې ورته وایو، څه په اعمالو کې ورته خیو، څه په ترشتندي کې ورته وخیو. دې خوا ته راشو چې د کورنۍ خواښې خپل تقاضا لري، خسرګنۍ خپل تقاضا لري، ټول اندرندې تقاضا لري، ورندار راغلی د یو دم ورندار بیخي ټول شیانو ته ورسیږي، هېڅ امکان نه لري. ورندار هم تاسو غوندې انسان ده، تاسې خپله د بل د لور سره ښه وکړئ چې تاسې بل کور ته لاړ شئ تاسو سره ښه وسي. او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ شي، دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آګاهي ترلاسه کړې ده څه ناڅه، خو موږ غواړو تر لیرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوری موږ کور ته راغلی دی، موږ نه څه تقاضا لري، څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه همچنان، ښه ورځ رب العالمین مسپارمه.
راځو دې ته چې په کور کې د درنو یا شاقه کارونو کول میرمنې او انجونې له کومو سي ستونزو سره مخ کولی شي. نسایی او ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي چې درانه کارونه خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولای شي.
درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو واره وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي. اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وار جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ای مومن بندہ اسلام، اختر جی مبارک شه، ای مومن بندہ اسلام، روزی دی شکبونی تلاوت پاکمان، روزی دی شکبونی تلاوت پاک قرآن، اختر جی مبارک شه، ای مومن بندہ اسلام، شفقت کی تلاوت کرنا ہے،
پلار ملیه پزر پاک در طول بشریه دخدای پر لار ملیه پزر پاک در طول بشریه
منزنه دی قبول شه دای بخشنی مسلمانی منزنه دی قبول شه خدای بخشنی مسلمانی روشی دی شه قبولی تلاوت دا پاک قرآنه